آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه د دې هیواد د بې ثبات کولو لپاره ده. د اسلامي دولت ډلې د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې په یوکرین کې دواړو خواوو د اوربان مقررات مات کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د دیار لسو څلور نیوی کال د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 22مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي، او د امریکا ژغ سرمقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافعي سردار یې تاسو او روا. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. ښاغلی غنی پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تماس د ډلې د 50 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ته په وینا کې د هیواد په وروستیو حالاتو رڼا واچوله. شاغل غنی وویل چې دا جګړه د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه ده، دا جګړه په دیموکراتیک توګه د انتخاب سوی حکومت د بې ثباته کولو او د فرصتونو له لاسه ورکولو جګړه ده. د تماس د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړې.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع د وزارت چوکۍ ته نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې استازو ته په خپله وینا کې د دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړی دی، خو تر اوسه لا ښاغلی ستانکزی په رسمي ډول ولسی جرګې ته نه دی معرفي شوی. محمد معصوم ستانکزی چې د طالبانو د ماتې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وټاکل سو، ورته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست وظیفه وروسته ورسپارل سوه چې تر اوسه پورې دوام لري. ستانکزی په اویایمه لسیزه کې د افغانستان په پوځ کې د صاحبنصب په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده. ښاغلی اشرف غنی مخکې د دفاع د وزارت لپاره جنرال افضل لودین نومولی و، خو هغه د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت څخه وروسته د خپلې کاندیدۍ څخه تیر سو. ښاغلی اشرف غنی وویل چې د حکومت کابینې د بشپړېدو وروسته اوس د ولایتونو د والیانو د ټاکلو کار پیل کړی دی.
د حالاتو څارونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې او عراق ترمنځ د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د ابزرویټري په نامه د بشري حقوقو موسسې ویلي دي چې د سوریې قواوې د التناف د سرحدي تاڼې څخه تښتېدلې دي، او دغه سرحد د داعش ملیشو ته خوشې کړی دی. دغو څارونکو ویلي دي چې داعش وروسته له هغه چې د پالمیرا یا تدمور لرغونی شاری ونیو، اوس د سوریې د تقریبا نیمایي برخې کنټرول ترلاسه کړی دی، او د دې شار د تقریبا 2000 کالو لرغونی آثار یې د خطر سره مخامخ کړی دی. تدمور د نړۍ په میراثونو کې دی، او د یونسکو لخوا یې ساتنه او حفاظت کیږي. د دغې ادارې رئیس ایرینا باکووا هغه د بشري تمدن د زیږیدو ځای بللی دی. هغې وویل چې که د اسلامي دولت ډله د دغه ښار لرغوني آثار تباه کړي، نو دا به د بشریت یوه ستره ضایع وي. دغو افراطیانو نړۍ د دې کال په سر کې هغه وخت په قهر او غوسه کړه چې د عراق د نمرود د ښار د ورانو ورانو سو تاریخي ځایونو ته بلدوزرونه ونیول او ټول یې محو او نابود کړل او په موسل کې هم ډېرې قیمتي مجسمې ونړولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاقي ماري هارف د پنجشنبې په ورځ وویل چې امریکا د سوریې د ابزرویشن د موسسې سره په دې باندې موافقه نه لري چې ویلي د داعش د سوریې په نیمایي خاورې باندې کنټرول لري. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت د کانګرس د ځینو غړو هغه غوښتنه نه ده منلې چې ویلي دي امریکا دې په سوریا او عراق کې دا اوسنۍ ستراتیژي په داسې حال کې بدله کړي چې د اسلامي دولت ډله ډېره تېرونکې سوې ده. هارف وویل چې د امریکا ستراتیژي د هغوی د قوماندې او کنټرول ځینې برخې اشغال کړي دي، د هغوی مخابراتي وسایل یې وران کړي دي، د هغوی مالي منابع هم له منځه وړي دي، ځکه نو زموږ ستراتیژي د هغوی بودیجې ته صدمه رسولې ده، د هغوی جنګیالي یې کم کړي دي او د زیاتو خارجي جنګیالیو په استخدامولو کې یې د هغوی لارې بندې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د یوکرين په شخړو او جګړو کې دواړو شامل خواو د اوربند موافقې مقررات تر پښو لاندې کړي دي. د یوکرين د پاره د دغه سازمان د سیرین د هیئت رئیس مرستیال الکساندر هاک پرون د پنځشنبه په ورځ په کیف کې وویل چې په شخړو کې شاملو متخاصمو خواو او جګړو ته دوام ورکړي او هغه وسلې استعمال کړي دي چې باید له منځه تللي وای. هاک وویل چې د انباس سیمه بې ثباته ده او د آیندي پیشبیني نشي کېدلی. امریکا او اروپایي اتحاد روسیه په دې غندلې ده چې د ختیځ یوکرين په شخړو او لانجو کې لاس لري او بیلتون غوښتونکو ته وسلې او اسکار استوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ تونس د ناتو د غړو هیوادونو څخه وتلی د امریکا د متحده ایالاتو متحد هیوادو باله او د عربو د پسرلي په نامه د پاتسون څخه وروسته د هغه د دیموکراتیکو اصلاحاتو ستاینه وکړه. د شمالي افریقا دغه هیواد شپاره سم هیواد سو چې امریکا د هغه سره د نظامی او مالی چارو د تقویه کولو د پاره د ناتو د هیوادونو څخه خارج د خپل متحد په توګه پیژند. په داسې حال کې چې د هغه سره متقابل دفاعي تړون نه لري، د امریکا متحده ایالاتو د 1989 کال را په دیخوا د ځینو هیوادونو سره چې په اروپا کې دیره د شمالي اتلانتیک د تړون په سازمان کې شامل نه دي اتحادونه کړي دي. ښاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې د تونس د جمهور رئیس الباجي قائد السبسي سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دی په دې خوشاله سوی دی چې د دیموکراسي ته د تونس د سیاسي بدلون په اړه خبرونه واوریدل. شغلی السبسي د مستقل هیواد په توګه د تونس د شپیتو کالو په تاریخ کې لومړنی مشر دی چې د دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې راځي. د امریکا مشر د تونس سره د لنډې مودې مرستو وعده وکړه چې اقتصادي اصلاحات په بشپړه کړي او د بیکاری سره مبارزه وکړي سي. د تونس جمهور رئیس السبسي شاغلی اوباما ته وویل چې په تونس کې دا روان بدلونونه د تروریستي ډلو د ګواښونو سره مخامخ دي.
میانمار برما یا برما ویلي دي چې په دې باندې به کار وکړي چې د دې هیواد د روهنګیا د اقلیت مسلمانانو چې د خواري او غربت او د پولیسو د تعقیبولو څخه تښتي او ځانونه د خطرونو سره مخامخ کړي دي ساتنه او حفاظت وکړي. د جمهوریتیان شیندې و نه تاخله خبر ویل سوی دي چې حکومت دې ته متحد دي چې د هو خلکو ملیت معلوم کړي چې مرستو ته ضرورت لري او همدارس د میانمار د اتباعو حفاظت وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي. هغه دا هم ویل چې چارواکي به د نور خلکو سره هم چې په میانمار کې ولیدل سي مرسته وکړي او نور خلک به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دا اعلان پرون د پنځشنبه په ورځ ورسره هغه سوی دی چې د هغه هیواد جمهور رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن په پایتخت نیا پی تا کې سره وکتل. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ د میانمار د چارواکو څخه غوښتي و چې د راخان په ایالت کې د حالاتو د شکېدو غم وخوري چې خلک دې ته مجبور نسی چې د هغوی یوازنی لار دا ده چې وطن پریږدي او سمندرونو کې ځانونه خطرونو ته ورکړي.
او ناتو ویلی دی چې تندلاری به شاید د مهاجرینو د قاچاق په کشتیو کې د مدیترانې د سمندرګي څخه تیریږي او اروپایي اتحاد ته به ځانونه رسوي. د ناتو نظامي قومندان د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلوف پرون د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اتحاد فکر کوي چې د تنظیم سوو جنایي ډلو غړي او تندلاري عناصر به د هغو قانونی مهاجرینو په منځ کې ځانونه تیروي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو او خواریو او غربت څخه تښتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز مر د خبرونې لومړی رپورت ده. اټکل کیږي چې د شاوخوا نوي هیوادونو څخه د شپارس او اولس زرو ترمنځ خلک چې اکثریت یې نارینه او یو کم شمیر یې ښځې دي سوریه او عراق ته تللي چې د اسلامي دولت په ملاتړ په جګړه کې برخه واخلي. په دې باره کې په مکری دی رپورت ده.
د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ له مسلمانانو څخه غوښتي و چې د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نه یوازې د جنگ کولو لپاره ورشي، بلکې په اداري، روغتیایي، قضا، انجینري او د ښوونې په ډګر کې هم له داعش سره کار وکړي او په هماغو سیمو کې ودونه وکړي او کورنۍ ژوند پیل کړي. د سوریې او عراق جګړه د افغانستان او پخواني یوګوسلاویا د جګړو په پرتله د زیات شمیر رضاکار جنگیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. د لندن په کینګز کالج کې د بنسټپالنې د نړیوال څیړنیز مرکز پر اساس په دې جنگیالیو کې شاوخوا 3300 تنه د غربي اروپا له هیوادونو او سل تنه نور له امریکا څخه شامل دي.
له 1915 کال راهیسې په اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې کوم جنگ نشته چې په دې کچه بهرنیان یې جلب کړي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یو شمیر هغه کسان یې تعقیب کړي چې د اسلامي دولت سره یو ځای شوي دي. داسې باور کیږي چې له دې ډلې څخه د 10-15% پورې په جګړه کې وژل شوي دي او په سلګونو تنه نور یې ژوندي پاتې دي او ځینې نور بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. او د جذب شویو خلکو حکومتونه او کورنۍ اوس د هغوی د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په دې کسانو کې یو هم رضا ندال دی چې په هالند کې زیږیدلی او لوی شوی دی. د رضا پلار خپل زوی د یو سم مسلمان په توګه نه وستر کړی او اوس له خپل دغه کار څخه پښیمانه دی.
ما خپل زوی ته هیڅ اسلامي زده کړه نه ورکړې او اوس پښیمانه یم ځکه کچېرې ما هغه ته اسلامي زده کړه ورکړې وای نو هغه به حداقل یو څه د اسلام په اړه پوهېدلی وای او ما به دا تشویش نه درلودلی چې نورو خلکو د هغه ذهن د بل ډول اسلام سره ډک کړی وای.
په زرګونه کیلومتره لرې شمال ختیځ ګرجستان په یو کلی کې دوی نورې کورنۍ هم د خپل دوو ماشومانو چې سوریې ته تللي دي ویر کوي. شپاړس کلن مسلم او د هغه اتلس کلن همصنفی رمضان په خپل کلی کې د اسلامي دولت د استخداموونکو سره یو ځای شوی وو.
هر ورځ چې شپاړس کلنه او اتلس کلنو ته د جهاد خبرې تکرار شي او ورته وویل شي چې جنت ته ولاړ شي او په بدل کې ډیر شیان به ترلاسه کړئ نو بالاخره دا ماشومان فکر کوي چې همدا سم وایي.
د کلي اوسیدونکي وایي چې استخداموونکي د پیسو ژمنه کوي او تر هوایي ډګره پورې د ترانسپورت او ترکیه ته د ټیکټ بندوبست کوي. د چیرونکو نیومن په وینا هیوادونه په 2014 کال کې د داعش او نورو بنسټپالو ډلو لخوا د بهرنیو جنگیالیو د استخدامولو پر خطر پوه شول.
دا اسلامي دولت ډله د خلکو او په خاصه توګه د غربي هیوادونو د وګړو پر استخدامولو کې ډیره فعاله ده، ځکه دا لومړنۍ ډله ده چې د خپل پروپاګند مواد نه یوازې په عربي بلکې په اروپایي ژبو هم خپروي.
زیاتره هیوادونه اوس د داعش د استخدامولو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او هڅه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې له دې څخه د خپلو بیرته راستنو شویو خلکو مخه ونیسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوري دي. پاکستان په ننګرهار کې د پښتورګو د دوش پېته بستریز روختون چاري کلونه وړاندې پیل کړی وي، خو تر اوسه پورې دغه روختون په طبي تجهیزاتو نه دی سمبال سوی. پامکړی په دې باب د زبیح الله غازی راپورت.
که څه هم ټاکل شوی و چې ننګرهار کې د پاکستان هیواد په مرسته جوړیدونکي د پښتورګو شپېته بسترېز روغتون تر 2011 کال بشپړ شي، خو تشې جوړې کړې ودانۍ ته لا هم قلپونه پراته دي. په دغه ودانۍ 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی، خو پاکستان هیواد ورسره د روغتون تجهیزاتو ته هم د 6 میلیونه ډالرو د ورکړې سینه ډبولې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای د پاکستان له سفیر سره په جلال آباد کې د روغتون تجهیزات و روغتیا پالو د روزنې مسله شریکه کړي ترڅو د روغتون د پرانیست میاشتې را لنډې شي.
د پاسپورتونو ویزې موږ تقریبا 2 میاشتې پخوا د دوی سفارت ته جمع کړي سو دوی د تګ لپاره غوی پروګرام او خپل پلان جوړ کړي. دغه پاسپورتونو یو سکین کاپي او ویزې موږ د پاکستان د لوی سفیر سره په ننګرهار کې شریک کړي او د هغوی تعهد داوس ان شاء الله په دغه بخش کې دوی جدي اقدامات کوي ترڅو موږ دغه دویم سنف کې کوم ده پاکستان دلارسي ول د خپل روزنه وکي.
لا دی وړاندیم د پاکستان هیواد دغه روختون ته 15 افغان روختیاپال روزلی ترڅو په جوړیدونکو روختون کې دندې وکي، خو هغوی ترز د کړو ورسته په خپل مخه تلی او نور ولایتو کې وظیفه اخستی دي. د امیر روختیا رئیس وای په دولتي اډانه کې دغه روختون چلول خورا ګران کار دی، خو نیمه خصوصي کول ته ولاره جوړه کړې ترڅو د کم پیس په مقابل کې ناروغان تداوی او بزان بسیا ووسی.
طرحه د امریکا ول لپاره مقرره نه هی کړې د کابینه د مجلس هغه تصویب ته واستلل ده ان شاء الله. کوشو هدف هم در است ترونکو شپګ لا ته مشه پوری چې چیرته موږ سره د افغانستان حکومت مرکزی حکومت هم دغه د پاکستان لوري خپل تعهدات ودرېږي. نوموږ دغه روختون د عامه سټور او سټور سره په شراکت سره فعال کوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراروسین څور از وړاندې ننګرهار ته راغلی او د ګوردو د روختون په مسلې خبرې وکړې. هغه ویل چې د تازه دم افغاني ډاکټرانو تر روزنې ورسته به د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبي سامان آلات د روختون ته ورسپاري.
موږ بیا خبرو کو افغان حکومت سره هغه اوس نوې کسان ټاکلې دي چې هغه ته موږ بیا به ټریننګ ورکو او کوشش وکاو چې هغه ټریننګ ختمېدونه مخکې موږ دلته ټول اکوپمنټ پکې ولګو. یعنی زموږ له طرفه اکوپمنټ تیار دی، انتظار صرف دې لپاره و چې دا عمله او دا ډاکټران پکې تقرر شي.
دا ډیرو په باور کې د پاکستان لخوا د غوښتون زر تر زر بشپړ او چاري پیل شینو ډيري افغاني غريبي کورنۍ بم خپل ناروغان په اساني سره دلته تداوي کی. ځای خلک وای د غوښتون جوړېدو ته خوشاله دي، خو کلونه کلونه پرانیستې ته پته مدي.
پاکستان باید د غوښتون په جوړولو کې د لکس تاده نه کار واخلي، عجله وکړي ترڅو ځکه زموږ ډیری خلک د خپل ژوند هم د ګردو په وجه چې دوی پیسې نه لري پاکستان ته لاړ شي نه لاس اور کوي. نو دغه روختون باید زر تر زر جوړ شي ترڅو ډیرو خلکو ستونزې د ګردو په برخه کې چې کوم مرستیا ویل دا حل شي.
که څه هم په افغانستان او ځانګړي ډول ختیځ کې د ګردو ناروغي زیاته ده، خو د دغه نوي جوړیدونکو روختون پر پالېدو بشته د غستونزې یو څه راکمې شي. په افغانستان کې د ګردو دغه لومړني ځانګړي روختون ته به د هیواد له هرې څنډې ناروغان وړل کیږي ترڅو په خپل هیواد کې کره تداوی وشي. خو معلومه شي چې د پاکستان هیواد رښتیا هم په څو راتلونکو میاشتو کې د پښتورګو دغه روختون ته خپل تجهیزات سپاري او که څنګه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
روختیا ل امریکا غاک آشنا رادیونه د ډاکټر قدیر مشرف او شافیا سردار ونیزه خبرونه.
د روغتیا په دې خبرونه کې د بولی ناروغي او د پروستات سرطان
و راههای تداوی و وقایع این بیماری ها صحبت می شود.
د تلفون نمبر 0 1 0 0 0 0 1
ستاسو پوښتنې د ډاکټرانو ځوابونه. د روغتیا راز اولو ناروغیو د مخنیوي لارې. روغتیا د جمعې ماښام امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه د دې هیواد د بې ثبات کولو د پاره ده. د اسلامي دولت ډلې د سوریې تر کنټرول لاندې وروستۍ سرحدي تاڼه هم نیولې ده، او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې په یوکراین کې دواړو خواوو د اوربان مقررات مات کړي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین هغه موقف چې یو وخت به ورته د نړۍ د فابریکې خطاب کېدی قرار قرار مخ پر ضعیفېدو دی، په داسې حال کې چې په دې ملک کې د کارګر لګښت مخ په زیاتېدو دی. پام وکړئ په دې اړه دې رپورټ.
د چین د دې نوي پلان نوم دی د چین سخت 2025، او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګه اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي، چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روباټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایطونه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وایي چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي، او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی، پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي:
There are fewer young laborers available, therefore labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai.
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی، او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی، په خاص توګه د شانګهای په تیر شاري سیمو کې. دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي، او هغه دا چې د کارګر د ټیټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی، او د نوی پلان تمرکز پر دی دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي، لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوسمهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر مؤثر لګښت باندې هم کار کوي، او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړ کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي، ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هانګ کانګ کې د ای این زی د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي، خو دا چې دغه هیواد به وسی کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیرېدو سره مل میږي. هغه داسې وایي:
And obviously we need to the government to open up the market for foreign access.
ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګاچونکو ته لار هواره کړي، او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په اکله ذکر شوی دی، خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي، خو په دې اکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي، لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلي کیږي، خو کنټرول به د حکومت له لوري وي، او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي. په داسې حال کې چې ځینې برخې ښایي د تحقیق او پراختیا په برخو کې د حکومت ملاتړ او تمویل ته اړتیا ولري، یانګ وایي چې دا ډیره مهمه ده چې آزاد مارکیټ ته وده ورکړل سي چې نوښتونه رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د حکومت پریکړه چې لس سکتوره یې خپل پر سر انتخاب کړي دي کېدای سي چې د خطر ډک اقدام ثابت سي. یانګ داسې وایي:
The government actually needs to do is to cultivate an environment and to allow the
هغه څه چې حکومت ته پکار ده چې وې کړی دا دی چې یو داسې فضا رامنځته کړي چې آزاد مارکیټ په مناسب وخت کې په خپله بیلابیلو صنعتونو ته وده ورکړي. په بیجنګ کې د ټکنالوژي د انسټیټیوټ یو اقتصاد پوه هو ژنګ دو وایي چې په داسې حال کې چې د چین پلان چې غواړي ځان د نړۍ د فابریکې څخه په یو تولیداتي قوت بدل کړي ښه پلان دی، خو اندېښنه لري چې حکومت په خپاره شوي اقتصادي پلان کې خصوصي شرکتونو ته لږ پاملرنه کړې ده. هو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې چین به هڅه وکړي چې د دغه هیواد پر حکومتي شرکتونو باندې زیات تمرکز وکړي او خصوصي شرکتونه د پام وغورځوي. هو داسې وایي د خصوصي سکتور پراختیا وده ډیره مهمه ده او همدغه خصوصي سکتور دی چې نوښتونه رامنځته کوي، خصوصي سکتور دی چې خلاقیت رامنځته کوي، او په هغو شرکتونو کې چې د حکومت مربوط دي هلته خلاقین نه بلکې حکومتي مامورین کار کوي. د چین ساخت 2025 په نامه اقتصادي پلان د یوه درې مرحلهیي پلان لومړۍ برخه ده. چین په پام کې لري چې په 2040 کال کې یو ستر صنعتي او تولیداتي اقتصاد سي او نورو اقتصادي قدرتونو سره ځان برابر کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د می د میاشتې 12 نیټه د ویتنام د بشري حقوقو د ورځې په حیث لمانځل کیږي، ځکه نو کانګرس دا ورځ انتخاب کړې ده چې د جنوبي شرقي آسیا په دغه هیواد کې په بین المللي سطحه د منل شوو اساسي ازادیو د تقویه کولو او ژغورلو لپاره زموږ د هیواد په ملاتړ باندې رڼا اچوي. د انانی په حسنه په دغه ورځ د امریکا د کانګرس په ودانه کې غونډه جوړیږي چې مراسم پکې سرته رسول کیږي او ویناوی پکې کیږي. په دغه غونډه کې د کانګرس نغړی د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د کارګری اتحادیه او مشران، د غیر دولتي ډلو استازي او زمنګل درس هیواد نه د ویتنامي ټولنې استازي ګډون کوي چې پکې زمنګ د هیواد په هغه اهمیت باندې خبرې کوي چې بشري حقوق ته ورکوي او د ویتنام سره زمنګ په دوه اړخیزو روابطو کې د دې په رول باندې خبرې کوي. حتی په داسې حال کې چې دغه ډله په واشنگتن کې غونډه کوي د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کار او کارګر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاماس میلونسکي او د امریکا نورو چارواکو په هانوی کې د خپلو ویتنامي انډولانو سره په دغه هیواد کې د منظم قانوني اصلاحاتو د ضرورت په باره کې خبرې پای ته رسولې چې د دغه هیواد د قوانین د خپل نوي اساسي قانون او جهاني بشري حقوقو او هغو وعدو سره برابر کړي چې د کار او کارګر د حقوقو په باره کې کړي دي. امریکایي هیئت له ویتنامي چارواکو نه وغوښتل چې بې له قید او شرط نه د وجدان بندیان انخوشي کړي او دای ورنه هم وغوښتل چې د ملي امنیت او د نورو مهمو جزایي قوانینو له مخې نو توقف شوو کسانو ته دي قانونی مهلت انور کړی شي. موږ د بندیانو سره د سلوک کولو په باره کې اندېښمن یو، په داسې حال کې چې په کور کې نظر بند وي او په عمومي توګه امنیتي قواوې د توقیف شوو کسانو سره د محکمې په جریان کې د دوی د حقوقو او د هغو ازادیو سره کله چې دوی وغواړي دننه په هیواد کې او د هیواد نه بهر سفر وکړي څنګه رویه کوي. د امریکا او ویتنام تر منځ روابط په 1995 کال کې عادي شولو. د اړیکو د عادي کولو نه راپدې خوا زمنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په بې ساري توګه پراخه او زیات شلو. د کشتۍ چلونې، د امنیت د تقویه کولو، د عامې روغتیا او د ښوونې او روزنې د ښه کولو، د طبیعي آفتونو په وخت کې د مرستې درسولو او د تجارت او پانګې اچونې په شان موضوعاتو کې همکاري زیاته شوې ده، لیکن د ویتنام د خلکو د اساسي حقوقو په باره کې امریکا اندېښمنه ده او دا د امریکا او ویتنام د روابطو نه بېلېدونکې برخه ده.
تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. په همدې سره درنو اورېدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده. هېر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دغې خپرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.